د ازادي راډیو دوستانو پروګرام ته بخیر راغلاست. د مازدیګر څلور بجې سوې. نن د سه‌شنبې ورځ د جدي اتلسمه نېټه ده. د 1391 لمریز هجري کال د 2019 میلادي کال د جنوري له اتمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې بیا پیل سي. نور رپورټونه او رپورټونه به وروسته تر خبرونو درته وایو. اول به ملالۍ بشیر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په خوست ښار کې په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د رد شوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. بشپړه خبرونه. د خوست چارواکي وایي چې نن تر غرمې مخکې د خوست ښار د سپین جومات په سیمه کې د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو موادو د چاودیدو له کبله دوه کسان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان دي. د خوست والي حلیم فدایي نن ماپښین د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې چاودیدونکي مواد پر یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي وو او د دې پیښې ټول قربانیان ملکیان دي. د زیاته کړه دی وایي متاسفانه په بازار کې په عامه ګڼه ګوڼه کې په موټر سایکل باندې انفجار وسو چې په پایله کې دوه ملکي وګړي شهیدان او شپاړس نور ټپیان سول. د خوست ولس په امنیت کې کلیدي رول لوبولی. انشاءالله د دښمن چې څومره شوم پلانونه یې وو هغه به خونسا کیږي. د خوست ولایتي روغتون رئیس ډاکټر سخی سردار وویل چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو مړی او دیارلس نور ټپیان وړل سوي چې د دوو تنو روغتیایي حالت ښه نه دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د رد شویو افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. شپږ دېرش رد شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار له جرمني څخه کابل ته انتقال شول. د 2016 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې دا د رد شویو افغان پناه غوښتونکو شلمه ډله ده چې له جرمني څخه بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. تر اوسه ټول 415 افغان پناه غوښتونکي له جرمني څخه ایستل شوي او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانانو ایستل د منتقدینو لپاره د بحث موضوع ده، ځکه دغه یو شمېر رد شوي کسان د افغانستان داسې سیمو ته ځي چې د طالبانو د حملو له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د تمیم شنساب او په جرایمو کې ورسره د 1900 تنو شریکانو د قضیه تحقیقات پای ته رسیدلی او نتایج محکمې ته سپارل شوي دي. د لوی څارنوالي وایي جمشید رسولي نن په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي هغه جرایم چې تمیم شنساب ور باندې تورن دی او د څارنوالۍ له خوا ثابت سوي، د دوو کسانو وژنه، د پنځو کسانو ټپي کول، د محکمې له حکمه سرغړونه، د عامه نظم اخلال، د عامه خدماتو پر ساتونکو تیری، د ملکیت غصب او دولتي او ملکي کسانو ته زیان رسول دي. دا چې محکمه به په دې اړه څه وخت پریکړه وکړي تر اوسه څرګنده نه ده. مخکې د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې پولیسو د محکمې له حکم سره سم غوښتل د تمیم شنساب خپل کور چې دی پکښې اوسېدی پرېږدي، خو ده د محکمې دا حکم ونه مانه او وسلوال مقاومت یې پیل کړ چې په نتیجه کې دولتي کارکوونکو او عادي خلکو ته ځاني او مالي زیان واوښت. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او ورزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قلی اردو له قومندانۍ څخه په خبر رسوي خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو ته مرګ ژوبله د کندهار په شاولي کوټ، د ورزګان په خاص ورزګان، چارچینو، دهراود او مرکز ترین کوټ کې اوښتي ده. د معلوماتو له مخې په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل سوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د کندهار په شاولي کوټ کې د مځکنیو او هوایي عملیاتو پر مهال د وسلوالو شپږ مرکزونه او د وسلو زیرمې دوی زیرمې هم له منځه وړل سوي دي. د دولت مخالفو وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړپوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې. جان بولټن په انقره کې د ترکیې د ولسمشر له لوړپوړي سلاکار ابراهیم کالین سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت شورا یوه ویاند ګارت مارکیس په یوه اعلامیه کې ویلي چې دواړو لوریو نور مسایل هم په ګوته کړي چې باید ورباندې خبرې وسي. اعلامیه همداراز وایي امریکا تمه لري نن د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نظامي کچه هم سلام مشورې وسي. په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې آیا بولټن نن د ترکیې له دفاع وزیر او استخباراتو له رئیس سره وکتل کنه، خو له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټاکل سوي غونډه یې نن نه ده سوي او بولټن ته ویل شوي چې اردوغان د انتخاباتو په کمپاین بوخت دی. بولټن ترکیې ته په داسې حال کې تللی چې په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم سیمې ته سفر کړی. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ناببره له سوریې څخه د امریکا د 2000 سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه. او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرني سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری یې غیر ضروري دي او کولای سي ایرانیان د رکود په حالت کې د تهران سرکونو ته راوباسي. په یوه داسې وینا کې چې تمه یې نه کېده، جلیل رحمي جهان آبادی د پارلمان د کاري اجنډا په پیل کې وویل چې درانه مصارف چې لومړیتوب نه لري باید له منځه ولاړ سي. ښاغلي جهان آبادی په خپله وینا کې پخواني شوروي اتحاد ته اشاره وکړه او ویل چې هغه هیواد د اټومي وسلو په زیرمو او د نړۍ پر کچه پر نفوذ لرلو سربیره ونتوانید خپل ځان خوندي وساتي. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې شپږ دقیقې د خبرونو موټر پنځو بجو ده. د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې پر دې رپورت لرو چې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې خبري وسي. په دې خبرو کې به د امریکا او طالبانو استازي ګډون کوي. د دې مسلې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه په خوشبيني او پر دې اړه د سیاسي څارونکو د محتاط نظر د څرګندول لپاره رپورټونه مرکې درته برابرې کړې دي. په خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له کونړ په یو رپورټ کې واوري چې خلک وایي کالدار دي په دغه ولایت کې بند سي.
په کالدارو نه جوړیږي. کالدار د پاکستان روپۍ ده، د دوی سپکا ده، افغاني درنه روپۍ ده، وروخه خطرمنه روپۍ ده. باید باغوانو باندې سودا ورکړي. نو مونږ یو شی چې مثال خبره به توشه
په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هند صدر اعظم نریندر مودي د ورستیو خبرو جزئیات ورویلای سي چې په افغانستان باندې هم یو برخه متمرکز و. په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د شوتو پروګرام او د ګوریا چار. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو په نوي خبرونو کې واردل چې د افغانستان د جمهور رئیس ځنګړی استازي د سولې لپاره او همدارس د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی په پاکستان کې د څلور ورځې په پاکستان کې وي او هلته بل چارواکو سره په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کوي. دغه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې بشپړه اوریدلای شئ. موږ د ښاغلي داوودزی سره مرکه کړې ده. په اینی وخت کې د طالبانو سرچینو نړیوالو خبری اژانسونو ته ویلي دي چې سبب د دوی استازي د امریکا له استازو سره د سولې په اړه خبري کوي. دا به څلورم وار وي چې د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسیدو لپاره مخامخ کړنی او بحث کوي. خو د طالبانو ځینې سرچینو له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې غالبا د خبري له سبا څخه بل نیټې ته پاته کېدلی سي. خو زما همکار نوري راسره همدا اوس په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، دغه نور جزئیات ستاسو سره شته، نو مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
بلې فرسټ، لکه څنګه چې تاسو وویل، د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره د خبرو بل دور ته تیاری نیول شوی دی. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د دوحه د دفتر پر استازو سربیره دغه راز په پام کې ده چې له پاکستان هم د دې ډلې درې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا د طالبانو د رژیم د وخت د اطلاعاتو او پوهنې وزیر امیر خان، متقی د هغه رژیم د روغتیا وزیر ملا عباس اخوند چې اوس د پاکستان لپاره د طالبانو د رسمي استازي په توګه کار کوي، او ډاکټر فقیر چې حقانی شبکې ته نږدې کس بلل کېږي له پاکستانه په دې غونډه کې ګډون کوي. دغو درې واړو تیره میاشت د ابوظبي په غونډه کې هم ګډون کړی و، خو د طالبانو سرچینې دا هم ویلي چې تر اوسه دغه درې استازي قطر ته نه دي رسېدلي، او ښایي دغه غونډه چې سبا په پام کې وه د پنجشنبې ورځې ته وځنډېږي. رویترز خبری آژانس په قطر کې د کیدونکو غونډې په اړه د طالبانو د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې غونډه کې به چې دوه ورځې دوام کوي، د طالبانو استازي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د تبادلې، او د طالبانو پر مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کولو پر موضوعاتو خبرې وکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو عمده شر دی. د طالبانو سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې مسلې بیا تاکید وکړ او ویل چې له امریکایي پلاوي سره په تېره غونډه کې دغه غوښتنه دوی مطرح کړې، او دا ځل د هغوی د ځواب په تمه دي. په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې امریکا له افغانستانه د خپلو 14,000 پوځیانو د نیمایي برخې پر ایستلو غور کوي. که څه هم تر اوسه امریکایي چارواکو رسما د ځواکونو د ایستلو مسله نه ده تایید کړې، خو پنټاګون پر یو پلان کار کوي چې په عملي کېدو سره به 1,000 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. د تیر کال په ډسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو وروسته راپورونو کې وویل شول چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به په سعودي عربستان کې وشي، خو د رویترز په وینا طالبانو تېره اونۍ دغه غونډه ځکه لغوه کړه چې ریاض په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازو پر ګډون تاکید کاوه. طالبانو تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، او د ابوظبي په غونډه کې هم د افغانستان له حکومت د پلاوي سره له لیدو ډډه وکړه. د سولې د دغو هڅو له ګړندي کېدو سره په امریکا کې دیره راند څېړنیز مرکز د افغانستان د سولې په اړه یوه طرح هم خپره کړې، او له رسنیو او دغه راز له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده. د رویتر آژانس د راپور له مخې په دې طرحه کې وړاندیز شوی چې امریکا او ناتو ځواکونه دې په تدریجي ډول په 13 میاشتو کې له افغانستان ووزي. دغه راز ویل شوی چې متحده ایالات خپل غیر نظامی مرستې له افغانستان سره جاری ساتي، او په دې برخه کې هم د سیمې د هیوادونو همکاري جلب کړي. افغان چارواکو خو تر اوسه فرشتهجان افغان چارواکو او دغه راز په واشنگټن کې د خلیلزاد دفتر د سولې د دغې طرحې په اړه څه نه دي ویلي.
بالکل، دغه په دغه مسله باندې اوس یوسف خان زدران هم په رپورټ کې دې ته اشاره کړې ده. خو د خپل رپورټ کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي ریاست د ویندوی په خبرو پیل کړی دی. نو د نورو جزئیاتو لپاره به ورسو یوسف خان زدران ته مننه. نورې سپ
د حکومت اجرا ریاست وی د افغانستان د سولې موضوع ل لوړو جوړ سره ملای و اوګه د پروسه د خټینګار کې ویچ روانو هڅو ل بل هر وخت ډیر سولې ته رسیدو خوشبینی ډیره کړی ده. د اجرا رئیس دوایان مرسل فریدون خزن نن ازادي رادیو تو ول په دې پروسه کې د هر ډول تصمیم حق یوازې او یوازې افغانان لري.
افغان سولې په هڅه روانې مو سلمان یو چې موږ به نتیجې ته ورسیږو، هغه هڅه چې د داسې زلمی خلیزاد او هغه هڅه چې د سیمې د هیوادونو لوري روانې دي او د افغان حکومت سره شریکې دي. امیدواری ډیره ده، موږ تمل رو چې هغه ډول چې موږ هیڅ ډول شرط نه دی اعلان کړی. طالبان هم که واقعا سولې ته اراده ولري، نه باید مخکنی شرط وړاندې کړي، راده شي د خبرو اترو میز ته، او هر هغه څه چې لري هغه باید د خبرو په میز باندې بحث وشي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغان سولې په خاطر د بېلابېلو هیوادونو لخوا د هڅو ویل شوي دي. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو او له طالب استازو سره د لیدو کتو سره هم مهاله روسیا، پاکستان، ایران، سعودي عربستان او ترکیه هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې د رول لوبولو ویلې دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې پروسه کله هیله بخونکي او کله هم له ناهیلیو سره ملوي. په ابوظبي کې د افغان حکومت له مرک چیپلاوي سره د طالبانو نه لیدل او د یاد ډلې لخوا د جدید ناست لغوه کول د غشان د پاکستان د رښتینې همکارۍ په اړه باوري په روانه پروسه کې ناهیلي کوونکې خبرې دي. خو له دې سره بیا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني د افغانستان سولې په اړه خوشبيني ښودلې، ویلي دي طالبان حاضر دي چې وسلې کېږدي او افغان حکومت سره خبرې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول تل افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې دوی له امریکا سره خبرې کوي. له دې سره د سیمې اجماع په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړی استازی او د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی د افغان سولې د هڅو د همغږۍ په خاطر نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ولاړ. بلخوا په افغانستان کې د تلو نیوز تلویزیوني شبکې ادعا کړې چې داسې سند یې ترلاسه کړی کوم چې د سولې په اړه د حکومت، طالبانو او امریکا احتمالي توافق لیک ښکاره کوي. ویل شوي چې په دغه سند کې د سولې د بهیر سره د طالبانو د څرنګه یو ځای کېدو، په افغانستان کې د راتلونکي نظام د څرنګوالي او د بهرنیو ځواکونو تدریجي وتل هم یاد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو غړی سید علي کاظمي د افغان سولې بهیر ته له خوشبینۍ سره ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید هیڅ څه له ولسه پټ ترسره نه شي.
حکومت افغانستان باید روشن بسازه که سند در کجا
دی. وی افغان حکومت باید دا روښانه کړي چې دا سند چیرته لاسلیک شوی او آیا د افغان دولت موافقه پکې شامله ده کنه. افغانان باید په وضاحت کې قرار ولري او موږ هیله منیو چې له پردې شاته سندونه چې د خلکو نظریات پکې نه وي لاسلیک نه شي. خود اجرا ریاست مرسیال ویان فریدون خوزندو حکومت طالبان او امریکې ترمنځ احتمالي توافق یو اوازه غنی وای چې هیڅ څوک، هیڅ بنسټ او یا هیڅ هیواد نشي کولای له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت ځایناستی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د وسوالو طالبانو استازي د امریکا له استازو سره بیا خبرې کوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي د خپل نوم د پټ پات کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دغه خبرې چې باید سبا پیل شي وای شای د پنځم بیتر ورځې پورې وځنډیږي، ځکه د ویلي دي چې هغه کسان چې باید له پاکستانه ورغلي وای او د دوی په استازیتوب یې خبرې کړې وای لا نه دي ورسېدلي. نو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا به څلورم وار وي چې طالبان او امریکایان په خپلو کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د طالبانو لخوا د رپورټونو پر اساس ویل سوي چې ملا امیرخان متقی، ملا عباس او ډاکټر فقیر په نوم وګړي په دغو خبرو کې برخه اخلي. د ازادي راډیو خبرونې اوري په دې اړه به نور جزئیات هم در سره شریک کړو. خو په همدې خبرونه کې تاسو اوریدل چې د افغانستان د سولې د هڅو لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا دارالانشا رئیس ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې نن په پاکستان کې د چارواکو سره خبرې کوي. هغه به څلور ورځې په پاکستان کې وي او غالبا نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ګوري. محمد عمر داودزی خوشبیني څرګنده کړه چې پاکستان ته د سفر به د دې سبب سي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې چټک سي. زمامکار اجمل تورمان پاکستان ته د شغل داودزی دغه سفر په اړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکو انتظار خادم سره مرکه کړې ده او د نظر غوښتنې شغل خادم وایي.
شغل داودزی د شخصیت په لحاظ باندې دروند دي، پاکستانی ارخ د شخصیت په احترام باندې قائل دي او دلته د ولسمشر با صلاحیت استاد هم دي. د ډیپلوماسۍ کې او د سلو په مسایلو کې دوه اساسي مسله دا ده چې ښاغلی داودزی په پاکستان کې د افغانستان په پاکستان د افغانستان سفیر هم پاتې شوی دی او تر ډېره حده پر دا خلکو په نفس او لهن باندې پوهېږي. نو دغه درې واړه اساسي مسلې د دې باید ګرځي چې داودزی په حداقل دکه منګول راځي. دا چې پاکستان د امریکا سره وارد مخه ژمنې کړي دي، امریکا پر پاکستان باندې فشار راوسته دی، د قطر کانفرنس نږدې دی، د دوبۍ کانفرنس تېر شوی دی. فکر کوم چې قدم په قدم موږ سولې ته نږدې کیږو او سولې به انشاءالله افغانستان ته راځي.
خو په دې ټولو هیله مندیو کې کله کله ناهیلۍ هم وي، مثلا د جدید کانفرنس ځنډیدل او دا چې مثلا طالبانو په وار وار دا ویلي چې افغان پلاوی سره خبرو ته نه کینی.
د سولې مسله معجزه نه ده. د سولې مسله یو اکاډمیک بحث دی او علمي تجربه ده. یعنی موږ نشو کولای چې موږ داسې خارق العاده لار راوبس چې په هغې کې موږ سولې ته ورسېږو. په داسې حال کې د سولې ټول ماډلونه مو هېر کړي. د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې چې څومره پیچلې ده، موږ باید مایوس نه شو. یعنی مایوسي شاید هغه چا کړي وي چې هغه شاید د افغانستان د قضیه او د سولې په معاملې باندې خبر نه وي. ما د پاره هیڅ رقم مایوس نه شوم. هغه وخت هم خبره کړې ده چې د سولې د مذاکرات مخکې مرحله د اعتماد سازۍ مرحله وي. که امریکا او طالبان سره ناست وو، افغانستان حکومت سره ناست دی، په دې کې مایوسي خبر نشته دی. دویم ځل دریم ځل او په راتلونکو څو ناستو کې به دغه فرصت پیدا شي چې حکومت او طالبان سره کښېني او بالاخره
خادم صاحب دغه سند پاړه چې د خصوصي تلویزیون لخوا خپور شوی دی او په افغانستان، امریکا او د طالبانو ترمنځ په کوم جوړ جاړي باندې سره خبرې شوې دي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ایران د اداره یو ډیر مشهور او معتبر تحقیقاتي مرکز دی او خلیلزاد هم د دغه ټینګ ټانک یا دغه ادارې یو کارکونکی و. په خوایم تحقیقات کړی دي ولی په اوسنیو حالاتو کې د دوی دغه سند مهم دی. څو ځل پکې تغیرات راوستل شوي دي. د افغانستان له قضایا خبر دی. زه فکر کوم چې دا په خپل ذات کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم کېدلی شي. بل دویم اساسي مسله دا ده چې د خوشبینۍ زیری پکې دی، ځکه چې په امریکا کې دغه لوی بهرني مسایل چې کله د امریکا حکومت کوي نو دغه تحقیقاتي مراکز او سندونه جوړي. نو دا په خپل ذات کې د امریکا جدیت خي، د افغانستان د قضیه په اړه باندې د یو واضح دریځ نیولو قدم خي. مونږ باید خوشبین اوسو ان شاء الله چې ټول راتلونکي کړه
د افغان حکومت اجرایه ریاست دا یو د شایي تر ادا پرې دا موضوع بولي.
دا یو سند دی د امریکا حکومت په مشوره باندې جوړ شوی دی. مخکې دین چې دا عمل ته وړاندې شي د افغانستان د حکومت نظر به پکې غسل کیږي. ول د افغانستان د حکومت نمو هله داده دی افغان په صفت باندې چې هر خبرې ته منفي نکاس ورنه کی، هر خبره سیاسي نه کی، هر خبرې ته انتظار وباسي چې نتایج چي دي. که دوی پکې د قانون په لحاظ منطق په لحاظ باندې هیر شوي دوی د غږ پورته کولو حق لري، مګر دا چې دوی په هر مسله کې د خپل شخصي غوښتنو په فکر کې اوسنه دا چې ملت غوښتنې ترجیح ورکړي.
تاسو په افغانستان کې د سیاسي چارو لایو کتونکو انتظار خادم سره سماده همکار اجمل تورمان مرکار ویده.
وقت برازی چه غاخ ده زهر و بخامار نلری منصر وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصر وگرزی مستانا ملا بدار نلری
اوری دون کو ده از ما درون اخرین ده ده پختنو ده نو کل پا خوشحالیو. بل د کتاب تاسو یاد اوناک وکړه نو زه خو چې مشال رادیو سرکار کوم او دا د نو که څوک ځان ته هنرمند وي خو باید احساس ولري نو دا څه خو نشي کېدای چې هغه راته ډېر ګران هم دی واره مې دی ګلورین بچانو بیگی نو هغه زه ګورم چې
د ازادي راډیو پر وپاڼه به تاسو کولای شئ چې له هارون پاچا سره از مشت همکاری ملالی بشیر ځانګړي ویډیوي مرکه واوري. دا مرکه ډېر په زړه پورې ده. هارون پاچا پر هنري ژوند، د هغه پر شخصي ژوند په دې مرکه کې خبرې سوي دي. نو که د کتو اورېدو علاقه لري زموږ وپاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو کونړ ته. زموږ همکار له کونړه په یو رپورټ کې وایي چې هلته خلک غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت باید د پاکستاني روپۍ یا کلدارې پر ځای د افغانۍ د رواجولو او په مارکیټونو کې د افغانۍ څخه د استفادې د زیاتولو لپاره کار وکړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وایي چې ډېر خلک د دې څخه ستونزې لري چې د کونړ په ډېرو مارکیټونو کې پر افغانۍ باندې کاروبار ستونزمن دی او حتی خلکو ته اقتصادي مشکلات پیدا کړي دي. د دې رپورټ په سره واورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې په ولایت کې په افغاني بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي او په ځای پاکستانی کلداري چلیږي.
شوکت سهرای خبرې کوم د کونړ ولایت نه. خپل مار چې کله مونږ واغلو د کلدار د والد توفیر راته نه کوي، یو په دوه راته به حساب یې راته سره پانو وایي سره دکاندارانو وایي خو دغه نه خبره چې کلدار بند شه دا غواړي شروع شي ټول بازمند لپاره فائدہ نه خبره وایي بازمند ملي هویت دی چې مونږ خپل ځان خپل مالک.
دوی وای حکومت تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د پاکستانی وکالدارو د چلخت مخه ونیسي او په ځای افغاني بانک نوټونه دود کړي. کونړیان وای کله چې له دکاندارانو سودا اخلي نو ډېرې د افغانیو او پاکستانیو کلدارو ترمنځ د نرخ لږ توپیر په نظر کې نیسي چې دا دوی ته په زیان دي او خلک مجبوریږي چې کلداره ورکړي. خو هټیوال بې وایي له کومې ورځې چې کلدارې د امریکایي ډالرو او افغانیو په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دوی په کلدارو سودا ورکولو ته زړه نخه کوي او افغانیو ته خوشاله کیږي.
زاره پلایم دلته په اسلامآباد ښار کې دکانداري مونږ هو کلداري ماخلو افغاني ماخلو مونږ غواړو چې افغاني مروج شي او کلدار ختم شي. افغاني د افغانستان خپل روپی ده په کلدارو نه جوړیږي. کلدار د پاکستان روپی ده د دوی سپکه ده. افغاني درنه روپی ده او خطرمن روپی ده باید په افغانو باندې سودا ورکړي. نو مونږ یو شی چې مثال خبره په 200 کلدار دي به ته په سل افغاني ورکو او دکاندار هیڅ سره ظلم نه کوي. که چا سره ظلم کوي دکاندار حکومت ته وخېجورو ما ظلم کو حکومت مشتا قانون مشتا رورال.
خو خلق به وای مهمه ستونزه دکاندارانو جوړه کړي. کونړ د افغانستان یو ولایت ته خو که څوک ورڅخه د یو شی د نرخ پوښتنه کوي نو لومړی ورته په پاکستانی او کلدارو نرخ ویل کیږي. که چیرته دوی لومړی نرخ هم افغانی کړي نو ورسره به زیات خلک په افغانی او راکړي ورکړي ته وهڅول شي. صرافان وای کوم کسان چې په پاکستانی او کلدارو راکړه ورکړه کوي او یا یې هم په کورونو کې ساتلی دي د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کمیدو سره هر ورځ تاوان کوي. ریاض الله د اسدآباد ښار کې صراف دی وایي
افغانۍ زموږ ملي هویت دی، ملي روپۍ هم ده زموږ خپل. موږ د کالدارو نه قید راغلي چې کالداري د سره پرتي کالدار ورځ ته بلې سپکېږي نو موږ ته تاوان دی. و که افغانۍ پرتي نو د سړي به افغانۍ جمع مخ افغانۍ به ورکوو. موږ چې د افغانۍ علماتی کو بیا چې کالدار سپکه شي موږ تاوان کوي.
د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سه شنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل دوی کمیسون جوړ کړی چې څو په بازار کې هټیوال او سودا خستون کې وڅاري او افغاني بانک نوټونو دود کولو ته وهڅوي.
موږ هڅه کوو چې هر څه باید په افغاني باندې وي. تبلیغ هم روان دی او کله کله گذري نظارت په بازار باندې کوو او په مرز کې هم نن کېدای شي موږ ټیم ولیږو او جدي څارنه ورباندې.
خو خلک وایي حکومتي مسولین تل د افغانیو دود کولو او پاکستانیو کلدارو د بندولو دپاره د کمیسونونو جوړولو خبرې کوي خو په عمل کې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره افغانۍ په بازار کې دود شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورته نړیوالې مسلې ته د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته هند له صدر اعظم نریندر مودي سره خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې په دغو خبرو کې د ستراتیژیک شراکت او د هند د پاسفیک سیمې د امنیت پر پیاوړي کېدو باندې بحث شوی دی. افغانستان هم د دوی په خبرو کې یاد شوی دی. جزئیات به یې نوریاس نوري وړاندې کړي.
سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندرا مودي ته ټلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمیدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. دغه راز ترامپ او مودي پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کېدای شي له هند سره د امریکا د سوداګرۍ کسر کم کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تیر کال وروسته له هغې چې ترامپ د امریکا د سوداګرۍ د کسر د کمولو او د امریکا په تولیدي فابریکو کې د شغلونو د زیاتولو په نیت پر فولادو او المونیمو ګمرکي تعرفې په 50% زیاتې کړې، هند هم په مقابل کې له امریکا پر یو شمېر واردېدونکو توکو د ګمرکي تعرفو د زیاتولو ګواښ وکړ، خو په دې اړه یې وروستۍ پرېکړه د روانې میاشتې تر پایه ځنډولې ده. سپینه ماڼۍ همداراز وایي دواړو مشرانو پر دې هم خبرې وکړې چې په څه ډول کولی شي په دفاعي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او انرژۍ په برخو کې دوه اړخیزې همکارۍ ته پراختیا ورکړي او هم په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې همغږي زیاته کړي. سپینه ماڼۍ وویل ترامپ او مودي د هند پاسفیک د سیمې د امن او هوساینې پر پیاوړي کېدو موافقه وکړه. افغانستان هم د دواړو مشرانو د خبرو یو اصلي موضوع وه. په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ولسمشر ترامپ له مودي سره خبرې وروسته له هغې کوي چې هغه تېره اونۍ د کابینې غونډې ته د افغانستان د جګړې په اړه په خبرو کې د هند نوم د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د ده په وینا باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیاته ونډه واخلي. ترامپ په سیمه کې د پاکستان او روسیې نوم هم اخیستی و چې د ده په وینا دې جګړې کې باید زیات ښکېل شي.
خو د ټرمپ دې خبرې تر رسنیو ډېر پام واړاو چې ویلیو مودي ورته تل دا خبره کوي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. دوی نه پوهېږي چې دغه کتابتون چیرې دی. د ټرمپ وینا دا کتابتون چې مودي خبره کوي ارزښت په افغانستان کې د امریکا د 500 ساعتونو مصرف په اندازه دی. خو هند د ټرمپ د دغه خبرې په غبرګون کې ویلي دي چې د هیواد د افغانستان په بیا رغونه کې پراخه ونډه اخیستې ده. ویل کېږي هند له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای سي. په وو بجو بیا د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خبرونه پیلوي. نو د دې ټول تر ویدو لپاره را سره ملګری اوسئ. د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې تاسو د ازادي راډیو د خبرونه ته پیغامونه راستولای سي. موږ به په څو ثانیو کې تاسو د پیغامونه خبرو. موضوع به دا وي چې تاسو په سیمو کې واو رسوي ده او کوا ورسوي ده تاسو څه رقم فکر کوئ؟ آیا ستونزې درته جوړې کړي دي که هوا صافه کړی ده او تاسو ورته خوشاله یاست؟ ملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په خوست ښار کې په 14 کې 2 ملکیان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د رد سوي افغان پناه غوښتونکو یوه بله ډله نن سهار له جرمني څخه کابل ته ورسېده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي د تمیم چنسب او په جرایمو کې ورسره د 19 تنو شریکانو د قضیې تحقیقات پای ته رسیدلي او نتایج یې محکمې ته سپارل سوي دي. د ملي اردو ځواکونه په کندهار او اروزګان کې د 240 وسلوالو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د سوریې په اړه خبرې وکړې او د ایران د پارلمان یو غړی ویلي چې د دې هیواد په بهرنی سیاست کې داسې مصارف شته چې ډیری غیر ضروری دي.
اوس هم واصل وصال سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د والیبال د ملي لوبغړي د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې غزنی خوست ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق نن آزاد رادیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د غزنی ولایت د والیبال لوبډلې 3-1 په وړاندې د خوست ولایت د والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ښاغلي صادق خبره د والیبال د ملي لوبډلې په اتم پړاو ټاکنیزو سیالیو کې له 14 ولایتونو نه 6 لوبډلو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ چې د جدي میاشتې له 15 نیټې راهیسې په کابل کې پیل شوې د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون کارکوونکو او یو شمېر لوبغاړو د افغانستان له لوی څارنوالۍ وغوښتل چې په دغه فدراسیون کې د ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونو د تورونو نتایج د ژر تر ژره اعلان کړي. دوی نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې دغه چارې د دوی په فعالیتونو او کارونو ناوړه اغېز کړی دی او دغه موضوع باید ژر سپین شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه د ګارډین ورځپاڼې تر راپور خپرېدو وروسته ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې د دغه ویداو د څېړلو لپاره د یو پلاوی وټاکي. دغه پلاوی تر دې مهاله د خپلو څېړنو په لړ کې د فوټبال فدراسیون د رئیس کرم الدین کریم په ګډون د دغه فدراسیون د ځینو نورو مسؤلونو دندې ځنډولي او دوی ممنوع خروج اعلان کړی دي. او د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې ایرانۍ فوټبال لوبډلې یمن ته سخته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې ایرانی لوبغاړو 15 ځلې د یمن د ګول دروازه خلاصه کړه خو یمنی لوبغاړي په ګول کولو بریالي نه شول او لوبه 15-0 پر وړاندې بایلوده. د آسیا د فوټبال جام 18 پړاو سیالۍ د 24 آسیې لوبډلو په ګډون په متحده عرب اماراتو کې روانې دي. دغه سیالۍ د 2019 کال د جنوري په 15 پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به روانې وي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د مازیګر 4:30 دی. د ازادي راډیو اوریدونکو سمون لا کونړه د افغان بیسیم پر تاسو ته لشميره باندې الیکلی دي چې دلته واور نه د سوي خباران سوي او خوشاله یو. خو محب الله له کندهار د میوند ولسوالۍ څخه لیکلی دلته نه باران ست نه واور. او سمي الله محمدي له بغلان دی کلی په بغلان ولایت کې باران ووري.
غاخت زهرو بخمار نلری منصور وگزی مستانا ملا ودار نلری منصور
بگردی مستانا ملا بدار دلری
اور دن کو تا زما درونو خویندو د پختنو ده نو ټول خوشاله یو بل د کتاب تاسو یادونه وکړه نو زه خو چون مثال لري سرکار کومه او دا نو که څوک ځان ته هنرمند وي خو باید احساس ولري نو داسې خو نشي کېدی چې هغه راته ډېر ګران هم ډېر واره مې دی او ګلورین بچا نومېږي نو هغه زه ګورم چې شوق لري موسیقي غواړي
اوریدونکو له هارون پاچا سره دغه جالبه مرکه تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلی سئ. دا ویډیویي مرکه د زما همکارانو همکاري ملالۍ بشیر کړې ده. تاسو د مرکو ځای ته ورسئ. د ازادي راډیو ویب پاڼه په یاد ولرئ، ازادي راډیو .com. د مرکو په ځای کې دغه مرکه واورئ. اوریدونکو د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې ساسي پیغامونه را رسیدلی دي. ډیر زیات ګل احمد د کندهار لیکلی دي چې د دا پیغام سم نسی لوستل کېدلی، مسرت غواړم. راشد د بالامرغاب د ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې دلته واورې ته انتظار یو، خدای دې رحم وکړي. محمد داوري لیکلی نن سهار 5 بجې واوره وسوه خو نه دي لیکلی چې چیرته. امان کوچی لیکلی دلته په لوګر کې واوره سوې ده او هوا یې صافه کړې ده. او عبدالجبار ناصر د زابل څخه لیکلی دي چې زموږ منطقه ډېره د وچکالۍ سره مخامخ ده، واوره نه ده سوې. اوس دوه پروګرامونه لرو اوریدونکو، د ښځو پروګرام او بیا د ګوړی اچار.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکي فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د معلولیت لرونکو خزو د سنځو سره سره په دې هم غږی کو چې دغه خزي څنګه کولای شي خپل ځان بسیا کړي. اړوندو ادارو د معلولیت لرونکو خزو د وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کړي؟ که معلولیت لرونکي خزي د افغانستان د کاري ځواک یوه برخه جوړه کړي، لا روحي او رواني پلوه به یې اغیزې څه وي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې یوه مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
هر ټولنه کې معلولیت لرونکي خزي لستونزو محدودیتونو او ناخوالو سره مخ کیږي، خو په افغانستان کې دا موضوع ځکه جدي ده چې د ټولنې د وګړو سره سره د ځینو کورنیو غړي هم ورسره توپیری چلند کوي. د افغانستان امنیتي، سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي ستونزو او کلتوري محدودیتونو ته په کتو د افغان معلولیت لرونکو ښځو د ژوند زیاته برخه ترخي خاطرې جوړوي. دوی کله یوې خوا د جنسیتي تبعیض سر ټکوي، له بلې خوا یې معلولیت هم پیغور ورکول کیږي. دغه ښځې وایي په افغاني ټولنه کې یادې شوې ستونزې د دې سبب شوي چې معلولیت لرونکې ښځې د تعلیم، کسب و کار، واده کولو او داسې نورو حقونو څخه بې برخې پاتې شي. ارواپوهان وایي له معلولیت لرونکو کسانو سره ناسم چلند اکثره وخت ژور خفګان زېږوي چې زیاته برخه متضررین یې ښځې دي. د معلولیت لرونکو ښځو له ډلې یوه هم 26 کلنه مینا درویش ده. هغه وایي که له یوې خوا په لارو کوڅو کې ځینې کسان ځوروي، له بلې خوا یې د کورنۍ غړي هم ورسره ناسم چلند کوي. مینا چې له اوښکو ډکې سترګې یې د تور رنګې ټیکري په پیڅکه پاکولې، د نیمې نړۍ خپرونې ته وویل:
شل کاله مې له واده تېرېږي. په لومړیو کې ډېره سخته وه، خوند مې معتاد و، زما پخه تکلیف لري، سمه په لاره نشم تلی. خو د ښځو چارو وزارت له لورې وتوانېدم چې خپله لاسي توکي جوړې کړم. وی پلورم، تر څنګ ځینې موسسې دي چې له موږ سره د کار وسایل او خوراکي توکو مرسته کوي. اوس مې د خپلو دریو اولادونو لپاره ژوند کوم.
له بل خوا شایما هغه میرمن د چې جګړې ترې د کورنۍ 15 غړي اخیستي او د سترګو سره سره یې وبخه هم ژوبل شوې ده. شایما وای په کورې راکټ برید وشو چې په پایله کې درې خويندې اما او مشر ترې ووبشل شو، خو مور او دوه نورې خويندې معلول شوې. د هغې په وینا که څه هم کوژدن یې موتاد وو، خو بیا یې هم نه غوښتل له دې سره واده وکړي. د شایما په خبره د دوه کورنیو جوړ جاړی او د مشرانو مداخله د دې سبب شوه چې کوژدن یې واده کولو ته غاړه کیږدي. شایما وایي که څه هم د وخت په تېرېدو یې یوه سترګه بیرته ښه شوه، خو د خلکو ناسم چلند ورسره ښه نه شو.
قبل از اینکه ازدواج کنم معلول بودم.
مخکې له واده معلوله وم. هر څوک چې راپسې په مرکه راتلل زما له لیدو وروسته به منصرف شول. بالاخره مې له یو کس سره کوژده وشوه، خو تر شپږو میاشتو وروسته یې راسره چلند بدل شو. هغه ورځ مې نه هېرېږي چې خواښې او درورګانه به مې د کور له دویم منزله رانارې کړې چې وړندې ژر راسه. باور وکړئ ډېر دردونکی حالت و. خاوند مې کله کله راته وایي چې دا زه وم چې ته مې قبوله کړې، او که د کورنۍ مشرانو غوښتنه نه وای ما هیڅکله تا سره واده نه کاوه.
د ښځو چارو وزارت وایي دوی د معلولیت لرونکو ښځو د ظرفیت لوړونې او ځان بسیاینې لپاره یوه برخه بیله کړې ده، او تر اوسه یې زیاتې ښځې په دندو ګمارلې او د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې. د دغه برخې مشره ملیحا جامی وایي دوی د یو شمیر خصوصي مؤسسو په مرسته ښځو ته کسب و کار ورښودلی دی. جامی وایي د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې 15 تنه معلولیت لرونکې ښځې کار کوي چې د نورو معلولیت لرونکو ښځو ستونزې اوري او ورته رسیدګي کوي. جامی چې په خپله هم په یوه پښه معلوله ده وایي ډېره هڅه کوي تر څو خپله دنده په ښه توګه ترسره کړي.
تبعیض وجود نداره،
هیڅ ډول تبعیض موجود نه دی. هغه ښځې چې معلولیت لري او کنه د ښځو چارو وزارت له ټولو تحصیلاتو او خدماتو څخه برخمنې دی شي، خو معلولیت لرونکې ښځې چې کله موږ ته مراجعه کوي د هغوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې ورسره همکاري کوو او همدارس هغوی ته کسب او کار ورښیو.
شایما هم وایي چې په یوه خصوصي مؤسسه کې د کار کولو وروسته توانېدلې د خپلو اولادونو مصارف ورکړي. هغه وایي د پخوا په پرتله د کورنۍ د غړو چلند ورسره ښه شوی او د وړتیا او استعداد قدر پرې راغلی دی.
شوهرم کار نه میکنه و خودم خود
خاوند می کار نه کوي، خو خپل توانیدلې یم چې دنده واخلم او عاید ولرم. زه په اداري کارونو او د سرویګانو په ترسره کولو کې له نورو کسانو سره مرسته کوم. تر څنګ د پروموټ پروژې د مدیریت په برخه کې زده کړې کوم، نو ځکه اوس د ټولو نظر بدل شوی.
اولمره یک معلول فکر نه میکنه.
خو ځینې ښځې بیا وایي هغه سي کار چې د معلولیت لرونکو ښځو لپاره باید شوی وای نه دی شوی. تورپیکی چې د ویلچر په واسطه تګ راتګ کوي وایي معلولیت لرونکي ښځې ډېر پټ استعدادونه لري، نو ځکه باید ورته موقع ورکړل شي. هغه له ځینو دولتي ادارو غواړي چې خپل کاري پروسیجرونه ساده کړي تر څو دوی وکولی شي په ښه توګه هلته ورشي او خپلې ستونزې حل کړي.
زه د خلکو ته کار کړی ځکه چې دوی نور بودیجه واخلي. ادې دپاره کار نه ده کړی چې واقعا دا معلولین چې ولایتونه راځي یا نور جایونه راځي چې خپل کار وکړي یا بودیجه واخلي. حتی دسته سوی چې تر ماښامه په یو وزارت کناست ده، حتی دوی خپل اداری نده لیدلی نده پیزندلی چه 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 شی کرده. حتی دوی خپل وزارت تطلیم دوست شوی چه ما خپل مرجع نده لیدلی. تر ما خامم ناسی ما کار می نده شوی برده در وزی نی لیگلیم. حتی دوست شوی چه خپل کار می بود یا خونه نبل خونه تی لیگلیم چه دقا ده. یا افته پا دی شوبکیم یا افته پا بل شوبکیم چه شا تا ده توب نو پا میاستو ده اول ننیسیم.
ده خزو چر وزارت وی چه ده دغه وزارت پا پرتلا ده سنور اداری هم شده چه باید د معلولیت لرونکو ښځو غږ واوري، نو ځکه مو دغه ستونزې د شهدا او معلولینو د ملاتړ تر خپلواکې ملي ادارې ورسولې. د دغه ادارې غړی نصر الله زرمتی وایي دوی د ښځو چارو وزارت سره تل همکاري کړې ده او د معلولیت لرونکو ښځو د پرمختګ او ظرفیت لوړونې زیاتې برنامې لري.
یو کمیټه د لوړو مقامونو په سطحه باندې موجوده ده چې هغه په هغه کې زموږ مشران زموږ وزیر صاحبان دي، هغه اشتراک کوي چې خپل مشکلات مشکلات مطرح کوي لغو سره تفاهم نامې مساکړي دي خزو وزارت سره پروتوکول او تفاهم نامه لرو
که څه هم دغه اداره نوی رامسته شوی خو خخلې زرمتای وایي چې دوی د سواد او حرفوي زده کړو په برخه کې د معلولیت لرونکو خزو لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله برنامه لري چې تر اوسه پورې په سلګونه معلولیت لرونکو خزې ترې اغیزمنې شوې دي
موږ سل اراده ویلچره خو معلولیت لرونکو خوندو لپاره وړیا وړاندې ورکړي دي یو ټیم هم د بایسکل جوړولو دی لپاره جوړ کړی دی درې ټیمونه هم د بایسکل په لور ته جوړ کړی دي هغه دوستان چې دورسم نه فارغ دي که ورسه د شهید یا معلول دا اشخاص که په شپږنیوي کې فارغ شوي دي یا په اوونیوي کې فارغ شوي دي دوی کولی شي دې ادارې ته راشي موږ 4000 داخلي سکالرشپونه په سطح د ټول افغانستان اخیستي دي
که چیرې معلولیت لرونکي ښځې کاروبار او علم زده کړې ته مخه کړي له روحي او رواني اړخه یې اغېزې کومې دي په هکله یې افغان ارواپوه ډاکټر جمشید رسا وایي
اوس یو شعار رابسته شوی دی چې معلولیت ناتوانی نه ده مونږ ډېر معلول خلک لرو چې ډېر ښه کارونه ترسره کوي هغه وخت ډېر مهم ده چې تاسو یو عضو سالم لرئ ولی هغه نه ښه ګټه پلی اول خو دا الګو کېږي نورو معلولو ښځو ته چې دا وګوره دا کار کولی شي مونږ هم شو دویم تاسو پوهېږي چې بیا دا یو درک لري د معلولیت ده دا چې خپله معلول دی خ پویږي چې معلولیت څنګه که یا څوک چې معلول شوی دی بیا هغه پویږي چې دا څومره درد لري نو دا هغه هم ښه درک کولی شي او هغه ته د کار زمینه هم فراهم کولی شي ولې د ټولو نه مهم دا ده چې یو ښه الګو ورته جوړیږي
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې سئ نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ
رازی باورو چې خلک د معلولیت لرونکو خزو د سنزو کار او فعالیت پاره څه نظر لري
های احمد مود خیخانی اوسیدین کې په خزه په یو ټولنه کې معلولیت لري ډیر په خراب سترګ ورته ګوري چې ورته کار نه ورکوي دوی ورته وایي ستنسی کولای ګرچې دوی کولای سي ډیر ښه پرمختګ وکړي
زه رحمان الله عادلما د مکرین د سمړخانه اوسیدونکو عمل ما بل لورز یو دغه غته چې یو انسان خپي وی خلاصونه نه بیا غخ په لاغه حياتي ز دکړي و پخپو باندې هم ستنه چوله پخپو باندې غ ماشين ته و غ حياتي کا ولا زه خوند ته هم خپل همت نه کار واخلې راوزي خپل دې کارو کسب زک ان شاء الله تعالی د خپل مشکلې نه به تاسو خلاص
په افغانستان کې د معلولیت لرونکو خزو لپاره د دولتي او خصوصي ادارو فعالیتونه څومره ګټور تمام شوي دغه ادارې باید څه وکړي ترڅو معلولیت لرونکو افغاني خزه په ځان بسیا شي او یو معلولیت لرونکو خزه له کوم لارو کولای شي پرمختګ وکړي او اقتصادي استقلال ولري په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غني له مدافع وکیل او مدني فعال خالدین نجیب سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته بولم
ډیره مننه اغل نجیب چې موږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې که چیر په دې وغږیږو چې په افغانستان کې څومره هغو ښځو ته پاملرنه شوې ده چې دوی معلولیت لري
اوس مهال کې ویلی شم چې بیخي له پامه غورځول شوې دي دا ښځې ځکه هغه نهادونه چې د ښځو لپاره کار کوي نور مسلې دي چې په هغه باندې ډېرې بوختې دي
دغو ښځو لویې ستونزې کومې دي چې باید ورته پاملرنه وشي
اول خو په لارو کوڅو بازار کې د دې ځورول کېږي جدي ګواښ د لری د سہولتونو په برخه کې ده مثلا دی که واړی چې مکتب ته لاړ شي یا غواړي بیرون لاړ شي هغه مخصوص ویلچیر یا هغه مخصوص بایسکل دغه وسایل باید د ته زمینه سازی وشي د کار کولو لپاره فرصت ورکول شي نو ته ډیر هدا پورې به د ستونزې زما په نظر حل وسی
په پای کې که دې ته راشو چې کومې ادارې مسؤلې دي په افغانستان کې چې د دغو ښځو لپاره کار وکړي که د سواد زده کړې په برخه کې دي او که هم د حرفه‌ای زده کړو په برخه کې
هغه ادارې چې د معلول ښځو لپاره کار کوي هغې په اول قدم کې مسؤوله دي پروسیجر باید اسانه شي لاسرسی باید اسانه شي که یوه ښځه په هر څه پوه شي چې زه مثلا زه معلوله یم دولت ماته د کار زمینه مساعدي اما دا ورته ډېر یو غټ خنډ دي چې دا ښځه وایي زه به څه رقم د خپل غږ دولت ته ورسوم یا زه څنګه د ښځو وزارت ته ځان ورسومم چې دغه سهولتونه که ایجاد شي د معلولو ښځو لپاره دا به ډېر ښه او مثبت ګام وسي
ارواپوهان وایي که معلولیت لرونکي کسان هوډ وکړي تر هغو کسانو ګټور ثابتېدای شي چې د بدن غړي سالم دي. نو ځکه ویلی شو که افغاني معلولیت لرونکي ښځې له خپلو پټو استعدادونو ګټه واخلي نو د نړۍ ستر خنډ به یې هم مخه ونشي نیولی. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو عمل شه.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږ اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره. خدای چې کاندید شوي نه وای کنه اوس به مو د ابتدایي نتایجو او انتهایی نتایجو ترمنځ لړمون خولې ته راغلی و او سم په نیمه به ډنګر شوي وای، خو آخر به هم خدای خبر څه در پیښ شوي و. د خپرونې په پیل کې مو د هغې مظاهرې له ترتیباتو خبرو چې بهر ته د کیس جوړولو لپاره په لار اچول کیږي.
احساساتی صاحب، تا خو ډیر خطرناک مار په مټه انځور کړی دی، ترې ویریږي نه؟
نه، لمړه ماره څوک ویریدلی دی؟ په دا بله مټه مې لړم او په سټ مې د کربوډ انځور وګوره.
احساساتي ګله، ته په دې ټاټو ایستلو کې هم احساساتي شوی؟ ټول دې د خطرناکو خزندهو تصویرونه ایستلي دي.
نو په پونډیو به دې هم ایستلي وي؟
نه، په پونډیو مې لا پاتې دي، سبا ته یې په پونډیو باسم. بهرمل صاحب، تا څه ایستلي دي؟
ما په خپلو مټو د ډایناسورانو ټاټوګانې ایستلي دي.
ته یې لږ راوخه.
ورکه وایه، مټې مې نری دي، ډایناسوران ښه نه ور سره ښکاري.
خو بیا به دې د کوم ډنګر او نری حیوان انځور پرې ایستلی وای؟
ما ویل چې لږ وحشتناکه ښکاره شي. تغمې، تا څه کړي دي؟
ما مې وروځې ټټو کړي دي او غواړم په ګوتو مې د لړمانو د بچیانو انځورونه وباسم.
د لړمانو انځورونه خو ما ایستل، کاشکې تا د بل څه ایستلي وای.
زه خیر دی، ته د غونډلانو او چنګاښانو وباسه.
رښتیا وایې، چنګاښ هم ډېره خطرناکه څېره لري.
سمه ده، زه به د غونډلانو او چنګاښانو انځورونه وباسم.
د مظاهرو په باره کې مو څه پرېکړه وکړه؟
غلی ډېر احساساتي کېږم. مظاهرې به هم وکړو، مطبوعاتي کنفرانسونه به هم جوړ کړو، خو له دې مخکې دا پکار دي چې هر یو د خپلې خوښې سره سم یو سفارت ته د کیس جوړولو وړاندیز وکړو او ورته ووایو چې ژوند مو په خطر کې دی، تباه شو.
که د ما منئ، نو سفارتونو ته مو لومړی ټوټوګانو ښکاره کړئ چې د هغوی باور راشي.
هو رښتیا وایې.
که اجازه راکوئ نو د مظاهرې مشري زه کوم، ځکه چې هم احساساتي غږ لرم او هم ښه شعارونه ورکولی شم.
سمه ده، ته د مخې درپسې به زه یم او له موږ وروسته به نارینه وي، خو ټول نظم به زموږ په لاس کې وي.
د مظاهرو کومه نتیجه هم ورکړې ده او کاسې ځان ستړی کوو.
لیونی کېږم، لس پنځلس تنه خو ماته معلوم دي چې قبول شول.
هو، څو تنې ښځې او نجونې ځان پېژنم چې له دوو درو مظاهرو کولو وروسته بهر ته ولاړې.
نو په مظاهرو کې به مو اصلي شعار څه وي؟
احساساتي صاحب، شعار مو دا دی چې وایو به ژوندي دي وي په ناحقه مړه شوي بهرانیان، بهرانیان دې نه مړه کېږي، موږ امنیت غواړو، امنیت دې موږ حق دی.
که د ما منې، همدومره بس دي. که شعارونه ډېر کړو نو خبره بیا شوړیږي.
د ما هم همدا خوښه ده، خو پام مو وي چې له مظاهرو مخکې ټول اروپایي، امریکایي او د استرالیا سفارتونه خبر کړو.
ولې د آسیایي هیوادونو سفارتونه نه خبرو؟
نه، آسیایي به څه کړو؟ نه چاته پناه ورکوي او نه هم کار شته پکې.
څه ډول جامې باید واغوندو؟
ایله پیله چې دا دې ښه خبره وکړه، ته خو یو داسې زوړ کوبای پتلون راواغونده چې زنګنونه دې ترې راوتلي وي، او یو داسې بلوز هم پې واغونده چې د جانسینا او یا انډرشیکر عکس پې وي.
تاسې به څه واغوندئ؟
موږ مخونه په پړونو کې پیچو او یا هم ماسکونه اغوندو چې د سفارتونو استازي او مخبرین ګمان وکړي چې زموږ ژوند په خطر کې دی.
تغمې، دا هر څه دې له چا زده کړي؟
پلیکا چې قبلی ده، نو دا هر څه هغې راوښودل. لمو مخکې هغوی هم همدا ډول مظاهرې کړې وې.
ځئ نو سبا لپاره ځان تیار کړئ.
بهرمال صاحب، پام مو وي چې سبا تاسو نران په مظاهرو کې خپل لړمان، ماران او ډایناسوران ښکاره کوي.
وایلې
ځکه چې
ولې سوالګر په خار کې سړی له جامو نیسي؟
ځکه چې د سوالګرو هم دومره زور رسیږي.
ولې څوک د امنیت په غم کې نه دي؟
ځکه چې ګټه یې په بې امنیتۍ کې ده.
ولې ورځپاڼې د تېرې شپې د راډیوګانو خبرونه نشروي؟
ځکه چې دوی غواړي چې د چا له یاده ونه وځي.
ولې برق څلېرویشت ساعته کېږي نه؟
ځکه چې هر شی ډېر شي بیا یې خوند کمیږي.
ولې ژوبڼ ته کورنۍ غوا او وزه راوستلي دي؟
ځکه چې د ژوبڼ والاو هم شیدو مستو ته زړه کېږي کنه.
ولې په ژوبڼ کې د خلکو دومره ګڼه ګوڼه وي؟
ځکه چې دوی غواړي که هغه یو دوه زمریان او لیوان هم تیښتې ته مجبور کړي.
ولې ټول حکومت مشاورانو نیولی ده؟
ځکه چې دنیا وویرېږي او ووایي چې مشاوران یې دومره دي نو اصلي چارواکي به یې څومره وي.
ولې هره ورځ یو نه یو سرک د ترافیک په مخ تړل کېږي؟
ځکه چې له څه مودې وروسته سرک د خلکو له یاده وځي او په خپلو منځو کې سره وویشي.
ولې زیاتره زورور د ښار غونډۍ نیسي؟
ځکه چې که په ښار کې بیا جنګ ونښت دوی به تیار له پاسه وي.
ولې د اداري فساد په ضد جهاد پیل نه شو؟
ځکه چې تر څو مجاهد سنګر جوړو نو خالص اله شو.
اوس د موټروان خمارګل بې پروا هغه عاشقانه لیک واوري چې خپلې معشوقې ته یې لیکلی دی.
ګرانې، زما یو موټر سلامونه ومنه. دا ډېره موده کېږي چې لیک دې زما په لاین نه دی رالېږلی، نو ځکه مې درته سودا ده او یادېږې مې. ژوند مې لکه د یو سخت پېچومي غوندې په مخ کې پروت دی او حیران یم چې په کوم ګیر کې به په دغه ستوخ پېچومي ور وخېژم، ځکه ډبل ګیر خو ان ستا د مینې په لومړي پېچومي کې کار پرېښی وو او په کومه ګیر مې هم باور نشته چې ما به د پېچومي سر ته وخېژوي. ګرانې، کله چې د شا په هنداره کې شاته ګورم نو ستا د بې وفایۍ یو لوی تور واټ مې تر شا را پسې په ځغاسته وي چې څومره ځان وخوځوم نه یې پای لیدای شم او نه ترې وتلی شم، ځکه چې د زړه په سر مې ستا د تورو زلفو د کمڅیو پټۍ تېره شوې ده چې تېښته ته مې نه پرېږدي. له همدې امله په خوبونو کې هم ستا د مینې په واټ ریورس ځم او هغه څه ګورم چې په راویښېدو یې ټوله ورځ لکه په اډه کې بې سورلۍ ولاړ موټر غلی او چوپ یم. باور وکړه چې زړه ته مې څو ځله ستا د تورو سترګو د یادونو رنګونه ور بدل کړل، خو د ژوند په ساړه سهار کې اوس هم سلف کار نه کوي. نو اوس فکر کوم چې پوره بور ته اړتیا لري، ځکه ستا د جدایۍ او بې وفایۍ په خامو سړکونو او کندو کې دومره ځغلېدلی چې په یوه اوف سره مې له سپږمو نه دومره لوګي پورته کېږي لکه د کلونو کلونو زاړه ګاز موټر له سلنسر نه چخیږي. پوهیږم چې اوس د مینې په واټونو د عاشقانو دومره ګڼه ګوڼه ده لکه د کابل ښار په واټونو چې د موټرو جوړوي، او هیڅوک هم بلته د لارې ورکولو او ځای پرېښودلو موقع نه ورکوي. منم چې ستا د حسن په اډه کې به هم ډېره ګڼه ګوڼه وي او ډېرو بېکارو ځوانانو به د خپلې مینې بسونه، تونیسونه او سراچې پکې درولي وي چې ښایي همدغې ګڼې ګوڼې به زه ستا له یاده ایستلی یم. خو زما د زړه په ټول بکس کې ستا یادونه لکه د نیکلي رنجونو هماغسې ځلا او پړقا کوي. ګرانې، که مې ډېر ژر پوښتنه ونه کړې نو د زړه ماشین مې جام در واخله، او ته پوهیږې چې د زړه ماشین یو ځل جام شي بیا د بل نوي ماشین ور جګول هم امکان نه لري. ګرانې، باور وکړه چې نور مې د صبر او زغم بریکونو کار پرېښی او شلېدلي دي. بې بریکه روان یم، خدای خبر چې د ژوند له واټه به ووځم او که چېرته په کنده کې به ټوک ټوک شم او که بله چا سره داسې ټکر وکړم چې نه به د هغه نښه پاتې شي او نه هم زما. ګرانې، زارۍ درته کوم چې راشه او یو ځل بیا لکه د یوه ماهر او زړه خوږي مستري غوندې مې د زړه د ماشین اوارز ونیسه. خدای مکه د ژوند د دغې اوږدې لارې مزل په همدغه سر کې راڅخه پاتې نه شي. د وصال او وفا پر انجونو دی زما د زړه د جام ماشین نټونه خلاص کړه او د خندا او وصال په نویو نټونو یې بیا له سره ورغوه. ته زما د وران زړه هغه مستري یې چې پرته له څټک او امبور نه به یې جوړ کړې. نور دې د زړه په ټول باکس کې د خپلو غمونو تورې لتې نه در زیاتو او زه په خیر درته وایم.
ستا مین موټروان خمار ګل بے پروا.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، حسین حکمت، ستاره امینی، هیله زرمتی او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44 یووی، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید روی اعتدار فرصت رو تکلیم.
سوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.